السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوه. نن پنځشنبه د تلې یا میزان 12مه او د اکتوبر 3مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیر کرنډیکر وایي چې په افغانستان کې بعد ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي چې خپلې دغه هڅې د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال جان مارک پومرشم سره یو ځای په ګډه مختوړي. هغه لیدل کړ دا خبره پرون په خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر کې لیکلې ده او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسېده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوحې څخه فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغو دو مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې وویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمن لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتره ورسره بیووري. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. د خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان، منځنۍ او جنوبي آسیا، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې 200 غرفو کې د یکشنبې په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې به چې ورځې به وي د کرنې، غالیو، قانونو، روغتیا، لاسي صنایعو، ماشین آلاتو، ترانسپورت، لوجستیک، ودانیزو توکو، مخابراتو او یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو توکو په ګډون د بیلابیلو صنعتي، سوداګریزو او خدماتي سکتورونو محصولات نندارې ته وړاندې کیږي. د هند پولیسو د نشه توکو یو لوی بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1568 کیلوګرامه کوکاین دی چې د بازار د بیې له مخې نرخ 280 میلیونه ډالر ته رسیږي. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولی دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري په نوې ډیلی کې افغانان کوي. د هندي چارواکو په وینا نیول شوو کسانو غوښتل چې دا کوکاین په ډیلی او شاوخوا سیمو کې خرڅ کړي. او د حماس ډلې پوځي څانګې په تل ابیب کې د ډزو او چاقو برید پر مهال د اتو اسرائیلیانو د وژلو مسولیت ومانه. د حملې پرون د یافا په سیمه کې د برېښنایي ریل له تمځای سره وشوه. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني پرون په یو بیان کې وویل چې د عزالدین القسام وسلوالو د لویدیځ غاړې له الخلیل اشغال شوی ښار د حمله تنظیم کړې وه. دا برید څو ساعته وروسته تر دې وشو چې ایران د اسرائیل په لور په لسګونو توغندي وویشتل. د اسرائیل پولیس وایي چې د تل ابیب په یافا سیمه کې دوه بریدګردي وسلوال ملکي او امنیتي ساتونکي له لوري وژل شوي دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه سبا جوړیږي. دغه غونډه د جوړیدو هدف څه کېدای شي؟
د سیمې هیوادونه او ویره لري چې دغه کوم حالت چې په افغانستان کې دی دا قابل د قبول نه دی او دلته افراطیت ورځې تر بل اضافه کیږي.
افغان سوداګر وایي پاکستان سره د تګ راتګ لارې ورته پرانستل شوي خو بیا هم د همدې لارې اوږدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د امریکا ولسمشر وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید ملاتړ نه کوي، خو په وینا یې اسرائیل ایران ته د جواب ویلو حق لري.
جواب یې نه دی. موږ به له اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي، خو دوی باید متناسب جواب ورکړي.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ وایو تفصیلي راپور کې مودې ته کتنه کړې چې ولې افغانستان او پاکستان کې دغه مبارزې نتیجه نه ده ورکړي.
زموږ د وطن شدید جغرافیه داسې ده چې دا د ابر قدرتونو منځ کې ګیره علاقه ده، هغې معاصره کې ده، د مقاسمت د سیالۍ او د جګړې میدان جوړ شو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 5:06 دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. سبا په مسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم د غونډې ته وربلل شوی او مسکو ته روان شوی. د روسیې په ګډون د مسکو د فارمټ یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې فعالیت ته اندېښنه لري. تفصیل له احمد شبراو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروا وایي چې د اکتوبر په 4 به د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږمه غونډه جوړه شي. د مسکو فارمټ د 2014 کال په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. پروسه شکل 5 نور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د فارمټ ته ورزیات شول. د سیاسي چارو کتونکی شاه محمود میاخیل پرې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، ځکه دا ډول غونډې جوړوي.
منطقي هیوادونه د سیمې هیوادونه په خپله افغانان نه او ویره لري چې د کوم حالت چې په افغانستان کې دی دا قابل قبول نه دی، او دلته افراطیت ورځې تر بل اضافه کیږي. او طبیعي خبره چې افراطیت اضافه کیږي، نو دلته افراطي ډله د مرکزي آسیا دي او داعش کی یا د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې دي، دا ټول دلته د طالبانو د قدم سره یو ځای په کلونو فعالیت درلودلی دی. نو دا تشویش دی، نو ځکه د افغانستان سره دلچسپي لري.
د مسکو فارمټ 5 غونډه پروسه شکل په همدې ورځو شپو کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. د غړو هیوادونو ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه استازي هم د تیر کال په غونډه کې د میلمنو په توګه برخه اخیستې وه. د تیر کال په ناسته کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې چوکاټ کې د 2022 او 2023 کلونو په غونډو کې هم په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوې وه، او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د ماسکو فارمټ په 2 غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو پروسه شکل هم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کازان غونډې ته بلل شوی وو. سشکل د روسیې د تاس آژانس څخه خبر لمخې د ماسکو فارمټ د غونډې ترڅنګ به د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره 2-2 هم خبرې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچی دروازه له 9 بند وروسته د سوداګرو پر مخ خلاصه شوې ده، خو لا هم دوی د سوداګریزو توکو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د غرض وایي چې د خرلاچی ترڅنګ د تورخم د لارې هم د سوداګریزو توکو لیږد را لیږد پیل شوی، خو د پېښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان لار کاروي چې ورته لویه او دغه راز له ستونزو ډکه ده. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له 9 بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوی، او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خلجي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلجي په دروازه کې له تیرو څو ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاص شوی ده، خو په داسې معنا سره خلاص شوی چې دې نه بند ښه و، نو زموږ خو ته مې امیدونه ورځنه و مانځه بند ده. اوس هم په موټر ور خوشي کړل، هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې. د 23 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي، ډېر کم موټر. که ورځ کې مخکې 50 موټر اوښته، اوس 15 موټر اوښته.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له تیرو څو ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې گاڑی پریگیدی، شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي، پاغه باندې وسم زمون موټر نه زی. زمونږ هغه ټیم کې باور نه چې هغه موږ راو ګرځور د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګل ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوان نه وکړو. به دا هغه شلمان لار چې دا یو خامه لار ده، ډېرې ستغه چړیانې په تی دي، هلته چې لوډر گاډی کښ نه کی په خپل گاډی نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وره وخته، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلجي لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لاره هم زمون د فارا خدا، زمون د میوه د فارا، سبزی د فارا، دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خدا، یعنی یو لس پیسه د زمون په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمون موټر راځي، خو درنې موټر په نشي راتللې، اکثره ترانزیتي موټر په نشي راتللې، او هغه هم ډېر کمی موټر زی، او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بېګاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لورې تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگټن به د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په تړاو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. جو بایدن دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې اسرائیل ویلي د ایران د توغندیو برید په بې ځوابه پاتې نشي. ایران بیا خبرداری ورکړی که حمله پرې وشوه عکس العمل به یې جدي وي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ایران اټومي پروګرام په اړوندو سیمو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي. جو بایدن یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړې چې ایران شاوخوا 170 توغندي د اسرائیل په لور وویشتل. ولسمشر بایدن مخکې دا برید بې اغېزې بللی و، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټینګار ویلي دي چې ایران به د دې حملې تاوان پرې کوي. ښاغلی بایدن پرون مخکې تر دې چې د امریکا د جمهوري ریاست په الوتکه کې سکاټلند ته سفر وکړي او هلته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو په غونډه کې برخه واخلي، د خبریالانو د دې سوالونو په ځواب کې چې که اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي واشنگټن به یې ملاتړ وکړي، وویل. ځواب یې نه دی. موږ به له اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي. د جیو ټول غړي موافق دي چې اسرائیل له حق لري چې ځواب ورکړي، خو دوی باید متناسب ځواب ورکړي. رویټرز اژانس د یو شمېر کتونکو په وینا څرګندوي چې د اسرائیل ځواب به د اپریل د میاشتې په تناسب چې هغه وخت هم ایران د اسرائیل په لور توغندې ویشتلي وو، دا پلا سخت وي او دا امکان هم شته چې دا ځل د ایران اټومي تاسیسات یا د تیلو تصفیه خانې په نقشه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر ایران به بندیزونه زیات کړي او ټاکل شوی دی د اسرائیل له صدر اعظم سره هم وګوري. د ښاغلي بایدن په وینا ایران له لارې وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارت کیمپل وای منځنی ختیځ د چړې له څوکې سره مخ دی او د جګړې پراختیا به د اسرائیل او متحده ایالاتونو ګټې زیانمنې کړي. ښاغلی کیمپل چې په واشنگتن کې د کارنګي څېړنیز مرکز ته پرون آنلاین خبرې کولې د امریکا دریځ یو ځل بیا په ډاګه کړ او وی ویل چې ایران یو ډیر غیر مسؤلانه کار کړی دی چې یو ځواب باید ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د اسرائیل د ځینو اقداماتو د ملاتړ په برخه کې خپل دریځ روښانه کړی دی او په لبنان کې د اسرائیل د عملیاتو پراختیا ته خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل پوځ په خپلو شمالي پولو کې د لبنان له حزب الله ډلې سره په جګړه دی. د چهارشنبې په ورځ د دې جګړې په ترڅ کې اته اسرائیلي عسکر ووژل شول چې دا په یوه ځای د تیر یو کال په ترڅ کې د حزب الله له وسلوالې ډلې سره تر ټولو زیات تلفات چې اسرائیلي پوځیانو ته اوړي. ایران پرون وویل چې پر اسرائیلي د توغندیو ستر برید پای ته رسېدلی او غوښتلې چې له دې لارې د نورو خوځښتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور اخلو چې پرون د اکتوبر 2 د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم دغه راز په پاکستان کې لسیزو مخکې د عدم تشدد مبارزې نهضتونه فعال وو، خو وروسته بیا دغه نهضتونه کمرنګ شول او تر ننه پورې د هغوی مبارزې هغسې رنګ رانه وړ لکه څنګه چې په هند کې د مهاتما ګاندي د عدم تشدد مبارزې رنګ راوړ او نتیجه یې ورکړه. دا چې لاملونه څه دي په دې تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړې. دا څمو د وړاندې پر ډیوران کرخه د افغانستان او پاکستان د پولیساتو سرتیرو د ډزو د تبادلې یوه صحنه ده. د ټوپک توغندیو او چاودنو له غږونو سره د ډیوران کرخې دواړو خواو ته د نږدې ټولو پرتو ولسونو غږونه آشنا دي. د جنوبي آسیا همدغه دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان د تیرو څو لسیزو راهیسې د دوامداره جګړو او شخړو شاهدان دي. ملګرو ملتونو د تیر سپتمبر په 18 وویل یوازې دریو میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له می تر جولای میاشتې پورې افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې شوې دي. په پاکستان کې بیا د شخړو د څېړنې یو بنسټ ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هلته د وسلوالو بریدونو په کچه کې 80% زیاتوالی راغلی دی. له تیرو دریو کلونو راهیسې پاکستان کې د شویو بریدونو شمیر نږدې 800 ښودل شوی او ویل شوي چې 1544 تنه پکې وژل یا ټپیان شوي چې پوځیان او ملکیان دواړه دي. په افغانستان او پاکستان کې دغه تاوتریخوالی داسې مهال له خلکو قرباني اخلي چې دغه سیمه یو وخت د عدم تشدد یا تاوتریخوالي ته د نوایلو د غورځنګونو د مبارزو ډګر پاتې شوی. د اکتوبر 2 د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او دغه ورځ د همدغه فلسفې د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندي د زوکړې له ورځې سره برابره ده. د ګاندي ملګری او پښتون مبارز پاچا خان یا خان عبدالغفار خان هم د همدې لارې مخکښ وو چې د عدم تشدد تګلارې له هند پښتني سیمو ته راوړه. د پاچا خان سیاسي مبارزه د عدم تشدد پر بنسټ د قومي ازادۍ او ولسواکۍ په مفکورې ولاړه وه. په هند کې د ګاندي په مشرۍ د عدم تشدد مبارزې نتیجه ورکړه او هند انګریز لخکیلاکه خلاص شو. خو په 1947 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاچا خان د خدای خدمتګار غورځنګ چې د تشدد مخالف وو له ګڼو ستونزو سره مخامخ او فعالیتونه یې کمرنګ شول. عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د ګاندي له نظره د نړۍ د تر ټولو پیاوړې ویجاړونکې وسلې پرتله ځواکمنه کړنلاره ده. دا د مبارزې د یوې داسې کړنلارې د دودولو یا ترویج هڅه ده چې پکې انساني ټولنه له ځاني زیان او ویجاړۍ پرته موخو ته د رسېدو تکل وکړي. اوس په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې مشري یې منظور پښتین کوي پر همدې تګلاره پل ایښی دی او وایي ټوله هڅه یې دا ده چې ولس په شعوري ډول راویښ او د خپلو پښو لاندې شویو حقونو اخیستو ته یې چمتو کړي.
جنگ دومره ډیر پیچل سوی دی چې د تشدد او عدم تشدد بحث پکې هیڅ اوس ګشره یو کیسه معنا نه لري.
وړانګ لونی د همدی غورځنګ یو فعال ده. نو موږ کته هم خپل ورور ارمان لونی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ وو د همدی مبارزې په لار کې لاس ورکړی، خو وايي د خپل ورور او د غورځنګ د نورو وژل شوی فعالانو حق نیمګړي ارمانونه په پالي او سر ته به رسوي. دا چې دا ارمانونه څه دي نو موږ یې په اړه وايي.
اول زموږ جغرافي حدود تر کومه کومه ځای ول نو د هغه یو لوی احمدشاهي افغانستان ارمان یو، خو د ارمان یا د ارمان غوندي د ټولو شهیدانو لار چې کومه ده دا باید ژوندۍ پاتې سي، او موږ د دوی ارمانونه چې د خپلواک ټولنې ارمانې لاره، د پر امن ټولنې ارمانې لاره، د ځوان نسل د علم ارمانې لاره، د ځوان نسل د پیغلو د ځوانانو ترمنځ د توپیر ختمېدو ارمانې لاره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دوی دا مهال د ولس د ویښولو او منسجم کولو په حالت کې دي، او وروسته به د دوی په ټکو ولس پریکړه کوي چې خپل حقونه په څه ډول ترلاسه کوي. پښتني دادی چې د افغانستان او پاکستان د جغرافي په یو برخه کې ولې د عدم تشدد تګلار عملی نشوه او لا هم د غسیمه د تاریخوالي شاهد دي.
د عدم تشدد مبارزه د قرار ناستی او تسلیمي دو مبارزه نه ده، بلکې
لیکوال او ژورنالیست عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته ویل چې په دغه هیوادونو کې د عدم تشدد تګلارې ته زمينه او شرایط نه دي برابر.
تشدد او عدم تشدد مبارزه د مبارزه په شرایطو، تاریخی او جغرافیایی موقعیتونو او اهداف پورې فرق کوي. پاچا خان او گاندی کوم وخت کې چې د څه لپاره مبارزه کوله، دوی هغه وخت دا تشخیص کړی و چې د هند د ولسونو د خپلواکۍ لپاره د مدني نافرمانۍ او عدم تشدد مبارزه غوره نتیجه لرلی شي. د دوی دا باور سم و. خود
ښاغلی لیوال وایي په لومړیو کې د پاکستاني حکومت په ضد هم د پاچا خان مبارزه ګټوره وه، خو په خبره یې وروسته د هغې لارویان ونتوانېدل چې دا لاره تعقیب کړي، نو ځکه بې نتیجې پاتې شوه. دا چې پاچا خان د خپل مبارزې لپاره کوم اهداف ټاکلی وو ښاغلی لیوال په اړه وایي.
دغه مبارزه په خپل ډول کې ځکه مهمه وه چې په وخت کې پاچا خان غوښتل چې پښتانه اول راویښ کړي، روښانه یې کړي، له متمدن ژوند سره آشنا کړي، لیک لوسته یې وهڅوي، مدني حقوق ور وپیژني، د ښځو حقونه ور وپیژني، د خپلې ارادې پر بنسټ د خپل سرنوشت ټاکلو وړتیا ور وبخي. دغه کار په هغه وخت کې تر یو بریده وشو. باچا خان خپل نهضتونه درلودل او بریالي و، مګر له بده مرغه له باچا خان نه وروسته د هغه میراثخورو دغه نهضت سم هدایت نه کړ او پاکستانیان شول.
د نړۍ په کچه د عدم تشدد د سرلارو په توګه پر ګاندی او پاچا خان سربیره د مارټین لوتر کینګ او نیلسن منډیلا نمونه هم یادیږي. مارټین لوتر کینګ په امریکا کې د خپلو وګړو د حقونو لپاره مبارزه وکړه، او نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تبعیض او توکمپالنې ضد مبارزه سرلاری وو. د پاکستان پخوانی سناتور او د سیاسي چارو شنونکی افراسیاب خټک وایي افغانستان او پاکستان په تاریخ کې د لویو قدرتونو د جګړو ډګر پاتې شوی، او له همدې کبله دغلته د عدم تشدد غورځنګونه ځپل شوي او ځای نه دی ورکړل شوی.
زموږ د وطن شدید جغرافیا داسې ده چې دا د ابر قدرتونو منځ کې ګیره علاقه ده، هغې معاصره کې ده. نو دا مخکې د زاري روس امپراتوري او د انګلیس امپراتوري منځ کې ګیره وه دا سیمه، بیا د شوروي اتحاد او د برطانیې، بیا وروسته شوروي اتحاد او امریکې منځ کې د مخاصمت، د سیالۍ او د جګړې میدان جوړ شو. د پاچا خان دا نوزت چې دا هغې په دې لویه پروژه کې خنډ و، نو هغې خپله هم وځپلو، او بیا چې پاکستان د انګریزانو په کومک جوړ شو نو بیا یې دوی ته وویل چې دا تاریخ چې دې نوغې وباسئ، ریښې راوباسئ.
د ښاغلي خټک په وینا پاکستان له رامنځته کېدو یو کال وروسته، یعنی په 1948 کال کې پاکستان کې د پاچا خان پر نهضت بندیز ولګو، او وروسته یې 400 ته نږدې د هغه دفتر ته بمونه کې خودل. ښاغلی خټک او د چارو نور پوهان په دې باور دي چې د افغانستان او سیمې روان شخړې هیڅ ځای نه نیسي، او په خبره یې د عدم تشدد د نسخې راژوندي کول او عملي کول د سولهیز ژوند ښه لاره ده. عدم تشدد مبارزه بیا په ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان کې خپل مخالفان هم لري او هغوی وایي د پاکستان او افغانستان حاکمان په تاریخ کې د جګړې او تورو خلق پاتې شوي او له هغوی نه په آرامه او مدني توګه حقونه اخیستل امکان نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستلو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمیر خبریالان او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
یو شمیر افغان خبریالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولای شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته یې لاسرسی ستونزمن کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې دوه خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
په ځینو ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې بے تصویر او بے انځور اخیستلو، ویډیو کولو، کلیپ اخیستلو څخه خبریال نشي کولای چې ریپورت جوړ کړي.
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبریالانو د اندېښنې لامل شوی او د خبریالانو ملاتړي کورنۍ او بهرني بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبریال چې نه یې غوښته د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو حکومت، د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري محفلونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منع شوي، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون خبریال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د دغه اقدام لامل لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
هر ورځ ګورو چې دوی بدلیږي او د بیان ازادي په بشپړه توګه له منځه وړي. نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. که نن دې په تخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبا به په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د دې اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو دنده ولس ته د حقایقو رسول دي، خو د دغه سازمان په ټکو پر خبریالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم دراز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره دا بندیز لرې کړي او خبریالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د وږي په 28مه په کابل کې ملت ته د حکومت د صبر کولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د سیاسي خبرونو په ژوندۍ بڼه خبرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبریالانو ورته بندیزونه لګولي دي.
اوریدونکو، په همدې راپور سره ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شولو. زه د سهار په 6 بجو بیرته راځم. اوس 5:30 بجې شوې. فرشته نگار راغلی چې بله خبری مجله درته وړاندې کړي.